اکلی
ملت د امریکا د ولسمشر د وینا جزئیات مو واوریدل. د امریکا ولسمشر خپل ملت ته په کالنۍ وینا کې چې عادتا باید د امریکا د داخلي وضعیت په اړه وي، د افغانستان مسالې ته هم اشاره وکړه. ویل چې پوځیان به د تیر په څیر په قید کې ونه ساتل شي، له اسیرانو سره به هغسې چلند ونه شي چې بیا به خوشي کېږي او د ګوانتنامو زندان به پرانیستی پاتې شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې دا طالبانو ته یو ډول خبرداری دی او که څرنګه. ښاغلی رحیم په ځواب کې وویل،
نه یوازې طالبانو ته بلکې په نورو هېوادونو کې هم چې امریکایان بوختي په جګړه باندې لکه عراق د سوریې په بعضې برخو کې د مخالفو ډلو ته خبرداری دی، خو دا تر دې نه هدف کړی دا چې نوې خبره هم نه ده. د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي چې دوی په یوویشتم د اګست د سپیلي اسیا د پاره اعلان کړه او که یا د امریکا د داخلي امنیت کم هغه شو ستراتیژي چې دی اعلان کړله، خو کمل تمرکز په دې باندې و چې څنګه د زور نه په استفادې سره د پوځي ځواک څخه په استفادې سره څنګه خپل دښمن د جګړې په میدان کې پاتې شي پر ځای د دې چې تفاهم له لارې نتیجې ته ورسیږي. او دا د هغه خبرو ته داوم دی چې تو په جوړان دي د طالبانو په مقابل کې تر سره کړی شوی بریدونو په مقابل کې د کوم خبرګونو خو د نور د طالبانو سره خبرې نه دي په کار او دوی ته بیلابیل ډول خطابونه وکړل.
رحیم صاحب، طبیعي ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې وه، خو په ورته وخت کې هغه وخت دا ویلي وو چې په طالبانو او په نورو وسلوالو به په افغانستان کې فشار زیات کړي تر څو دوی د سولې خبرو ته رامات کړي، لیکن اوس دغه خبره ده نه کوله.
په دې وروستیو کې چې کله ولیدل چې د سولې بهیر یا د تفاهم بهیر لورې نه مومي، نو په بدل کې دوی دا خپل لهجن تند کړه او برخوردونه هم تند کړل. خپله د اساکر بیا ځلې افغانستان ته رالیږل د دې ښکارندوی کوي چې دوی غواړي چې په افغانستان کې نظامي لارې نه دخل او وروستي پای ته ورسیږي. نو بنان زه فکر کوم دا هغه دوامدار پروسه ده چې دوی ډېر تمرکز په ځواک باندې کوي.
په 2000 لومړي کال کې چې کله د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، تر ډیره دوی مشخص اهداف په نقشه کول. مثلا په پیل کې ویل چې القاعده به ځپو، او تر ډیرو کلونو پورې طالبانو ته امریکا د ترهګرو په سترګه نه کتل، خو اوس د امریکا له پالیسۍ داسې ښکاري چې طالبان هم د ترورستانو په ډله کې شمېري.
همداسې ده منګوتا چې ګورو چې په 2000 کال کې اساسي خبره دا و چې امریکا د طالب ته ورته ډلې د یو ګواښ په سترګه ورته نه کتل، او دوی ته چې فکر کوم چې د امریکا په افغانستان کې د دوی د حکومت د نړولو څخه وروسته دوی نور له صحنې څخه وتلي دي، او همدا یوه لویه اشتباه هم وه د امریکا چې نن یې هغه تاوان افغانان په لومړي قدم کې ګالي او امریکایان یې البته په یو دویم قدم یا وروستي قدم کې ګالي. هغه دا دی چې دوی د طالبانو د شته ګواښ څخه او دوی ته ورته ډلو د ګواښ څخه سترګې واړولې، دا یو انګېرله چې دوی لوی نور مات شول او نور دوی خطر نه شي پېښولی. خو موږ تاسو ولیدل چې د سیمې هېوادونو بیا د دغه موقع او د دغه چانس څخه په استفادې سره د دغه ډلو د بیا ځلې ځواکمن کولو او حکومت کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې، چې نتیجه یې موږ تاسو وګورو چې په افغانستان کې اوس د القاعده او نور نړیوالو تروریستي ډلو په پرتله باندې دغه طالب ډله او د طالبانو ته ورته ډلې ډېر خطر د افغانستان حکومت ته، د افغانستان نظام ته او شپه نړیوالو ملګرو ته پېښوي د افغانستان حکومت.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شراغلاست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکی هلې د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم، باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادۍ حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی کچیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالحو ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای شي چې محدود شي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نه شي کېدای چې محدود شي. او دولت کچیرې دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي ور نه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کومو حالاتو کې یا په کومو شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادۍ حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادۍ او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادۍ ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی باندې کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادۍ موږ سلب کړو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې دغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کوي او یا هم د افراد بند ته واچوي. اما دا حالت له ځانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د اول اساسي شرط ده، کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټولو له اول باید د هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي. یعنی د هغه عمل په اساس چې نیول کیږي، باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندې کوي او هغه بند ته اچوو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندې کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي، باید برلوي د دوی د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکري او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط دا ده، کله چې دا نفر نیول کیږي، باید د دوسیه په قانوني موعده کې قانوني وخت کې وسړل شي. یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوي سي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سرانوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سرانوالي ته ځي، سرانوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسړي تکمیل کړي. او کده هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي، باید دوسیه محکمې ته ولیږي. او محکمه هم باید په قانوني وخت کې د دوسیه تر رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او کبندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق ته تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسل پکړي. او بل اساسي شرط دا ده، کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي. یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي، باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده، کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر همي محکمې منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوشپې مخکې ما خپله یوه قضیه سیړله چې په دې قضیه کې هغه موکله می یو انجلی ولا چې د پی د یو جرم پاساس باندې د هغه جرم چې د مرتکب شوی او دغه پاساس باندې د نیول شوی و محکمې درې کله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو، یعنې د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري، موږ نسو کولی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغه ته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغه ته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونه د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایی ضمانتونه وزنه شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نسی کوای چې له هغه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده، او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایی ضمانتونه وضع شوی دي. چې له دغو اجرایی ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم وشتمه ماده چې وایي چې د